دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون درې ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دوه ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه چې مدني فعالان او استازي وایي له سختو ګواښونو سره مخ دي، د امنیت په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اورئ. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا کندهار په شړې ولسوالۍ کې د یو څلور سو څلور بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پلان پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د یو څلور سو څلور بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز زاده رډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لاره د ژړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه عبدالي شرکت اړوند یو څلور سو څلور بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره وو د یو مازدا موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز یاتوی چې په وژل شوو کسانو کې درې خزی او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې خزی او یو کوچنی شامل دي. د پیښې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوی او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک خودل شوی. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکي بی احتیاطي او د سړکونو خرابوالی خودل شوی. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه عبدالي شرکت چې یو ترانسپورتي شرکت دی دا پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې د داسې خونړیو پیښو سره بسونه مخ شوي دي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې ورسته وکړه. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر په یو بیان کې د ګرانډي له قبل ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنیدلی شي چې په افغانستان کې ټینګه سوله او ثبات رامنځته شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني مدت روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمیږي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ وجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندی رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هندوستان په اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شوو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنیو وایي د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې دا عملیات به یو ستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یو ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشرانو وی موافقه ته ونه رسیدل، خو د جګړې څارونکو خبر ورکوي چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه د ادلب شاوخوا بمباری پیل کړی دی او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد د رژیم له لوري د جګړې پیلامه ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلې. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږ تنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران لس تنه وژلي وو. دا کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې ممنوع دی. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزې تراړه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرګ ژوبله په غزه کې د جمعې په ورځ د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 18 کلن هلک و. عین شاهدان وایي فلسطینی مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. دا خبرونه
مول ازادي راډیو واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
جرم است، یه تقلب است، یعنی لیست نشر میکنید تا با همه ارقامی که جعلی است، تکراری است، ناقص است، درستن است، اینا همش یک جای با لیست اعلام قرار کرد.
د میدان وردګ ولایت مدني فعالان او ولایت شوراوی د دې ولایت دوه ولسوالۍ له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي.
امکانات کم دي، اکمالات کم نه کیږي، لکه مثال د مرزاد ولسوالۍ د غتول ولسوالیان چې دي دا لري دي او لارې هم خرابه ده، لارې ماینونه دي.
روان خبرونه پترس کې د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپنلولو او د پکتیا ولایت د یو شمیر شتمنو خلکو له دې اقدام خبريږي چې ولسی وګړو او د خلکو په لومړی شپه ګمښت کې د پکتیا لمعرف سره ملیونونه افغانۍ مرسته کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورېد. انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د رای ورکونکو د اتاوی زره تکراری تذکری ترلاسه کړی دی. د دې کمیسون وایان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د غشمیر تذکری د کمیسون د ډیټابیس د څیړنو په ترڅ کې معلومی شوی او له څیړنو وروسته بل اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کچېرې د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تحقیقات په بې طرفه توګه ترسره نه کړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د دې موضوع جزئیات د ناجیس هپای ریپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 3.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي 18000 تکراری تذکرې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام پیدا کړي او له څېړنو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 18000 تکراری تذکرې د رای ورکونکو له لیست څخه لري شوې دي.
شاول خو از لیست حذف میشد، به هیچ عنوان رای داده نخواهد تونستن.
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رای نه شي ورکولای. او دویمه مسله دا ده چې کوم کسانو د قانون خلاف عمل تر سره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د خغلی هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو لړډلې چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره یې نوم لیکنه کړې، تر اوسه د 3.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسون په ډیټابیس کې ثبت شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له دغه سیستم څخه به ګټه اخیستنې به د 9 میلیونو رجستر شویو رای ورکونکو نیمګړتیاوې په ګوته شي. د دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیرونه نږدې 3000 هغه تذکرې چې پرې جعلي انتخاباتي سټیکرونه لګیدلی و له رسنیو سره شریک کړي. له هغه وروسته بیا د افغانستان جمهوری ریاست د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګمره. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه پلاوی لومړنۍ غونډه پیل شوې او کار په چټکۍ پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام کمیسون باید د څېړنو پروسه چټکه کړي.
تاریخ بزر انتخابات با دو چلنج
د انتخاباتو د ترسره کیدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې کچر د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نشي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کیدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي، چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت
خغلی رشید وای د دې پروسې شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبت احوال نفوس اداره باید د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې د شفافیت او د فساد عواملو د پیژندلو لپاره په ګډه کار وکړي تر څو د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلې موده ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
دا نه چې صاحب په راپور کې مو ورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالان وي د دې ولایت جغتو او د میرداد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له تهدید سره مخ ده او له ډېرې مودې راهیسې محاصره ده، خو امنیتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. د دې ولایت امنیتي مسؤلان هم دا مني خو وایي چې د دې ولایتونو د دې ولسوالیو د خلاصون او د وضعیت د کنټرول لپاره عملیاتونه پلانوي. په دې اړه حال زموږ د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي د دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له ډېرې مودې راهیسې سختې کلابندي کړي، خو امنیتي مسولین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ یوازې شل سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. دوی وایي کچېرې دولت ورته توجه ونه کړي نو له ناسم برخلیک سره به مخامخ شي.
امکانات کم دی، اکمالات هم نکیږي، لکه مثال د مرزاد ولسوالی یا جغتو ولسوالیان چې دي دا لریم دی او لاره هم خرابه ده، لاره یې ماینونه دي، اکمالات هم نه ورته کیږي. حتی ولسوال یا کماندان چې هلته رفت آمد کوي اکثره وخت په تیاره کې ورسي.
مدنی فعالان هم ورته څرګندونې لري. مدنی فعال سیبلا سبزی بیا پړه پر مرکزي ادارې ورغورځوي او وایي چې مرکزي اداره له میدان وردګو ولایت سره د مور او میرې چلند کوي. نوموړي وایي چې میدان وردګ ولایت دویمه درجه ولایت دی، خو مرکزي ادارې ورته د درېمې درجې د پولیسو تشکیلات ورکړي.
اوسنۍ حالاتو کې د دولت دوی ولسوالۍ کاملا په تحلیل لاندې دي چې د جغتو ولسوالۍ ده او یوه د دایمرداد ولسوالۍ تحلیل لاندې ډېرې دي. بدبختانه مرکزي حکومت ورته جدید پاملرنه نه کړي. د دې ولایت د یو ځوان په صفت مې د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې د ټول ولایت بالخصوص د ولسوالۍ ته امنیتي ستونزې ډېرې دي چې ورته جدي پاملرنه وکړي.
د فدراسیال کې چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین هم ازادي راډیو ته منلې وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د دې د پولیسو تشکیلات کم دي. امنیتي مسولین هم مني چې دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ له تهدید سره مخامخ دي، خو وایي چې هغه مرهم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. د میدان وردګ ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال محمد وای سیمه ازادي راډیو ته ویل چې دی فلان لري دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شته تهدید څخه خلاص کړي.
جغتو د امرداد ولسوالۍ پر استقامت باندې موږ عملیاتونه کړی دي او تهدید شته. تهدید د تهدید نوې چاره د تشویش وړ موږ پلانونه په مخکې لرو چې په دغه مسیر کې عملیاتونه وکړو او عملیاتونه زموږ اوس هم دوام لري.
اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغه ولسوالۍ د امنیت لپاره پر وخت اقدام ونه سي شاید دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. مدني فعالان او د ولایتي شورا مسؤلینو له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او محاصره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړي.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د خوست د صنعتي پارک جوړیدو ته تیار دی. د ولسمشر مانی په دې اړه په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د خوست د صنعتي پارک د جوړیدو په اړه د یاد ولایت له شمیر مشرانو سره پارک کې په دې اړه مفصلې خبرې درلودې. د دغو مشرانو ته په وینا کې ویلي چې مالی وزارت به د خوست د صنعتي پارک د جوړولو لګښت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به برېښنا هم ور ورسیږي. د خوست سوداګرو او اوسیدونکو بیا ولسمشر غنی ته په هغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځمکو له غصب څخه شکایت کړی او په دې برخه کې د حکومت پر پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وی ټاکل شوی چې روانه اونۍ د هندوستان په ممبئی ښار کې یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي چې پکې به د صادراتو د پراختیا تر څنګ په افغانستان کې د برېښنا سکتور په برخه کې هم نړیوالو پانګوالو ته لازم معلومات ورکړل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې د لیدونکو پر مخ خلاص وي. دی وایي په دغه نندارتون کې د دوی د ګډون هدف د انرژي او برېښنا په برخه کې د نړیوالې پانګونې جلبول دي. توحیدی وایي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته جوړیږي چې پکې 200 ملي او نړیوالې کمپنۍ برخه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو یو بوجه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یو بوجه 1600 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه نۍ بوجه 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاؤنڈ 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل الوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. کله انټرنیټ اسانتیا ولري نو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم منځنۍ ختیځ کې په خاص ډول د سوریې د حالاتو په اړه یو راپور راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان پر ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې پر خلاف مظاهرې کړې دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډیره مننه مراد صاحب. زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو او واټونو ته راوتلي چې د اسد رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمیر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې په ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشرانو په خپله غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي، خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډیر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي.
د حملې د مخنیوي لپاره اوربند وړاندې شوې ده. آیا د سوریې حکومت اوربند حاضر نشو؟
په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نشو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني.
سروان صاحب، تر اوسه پورې د اسد د رژیم ځواکونو حمله کړې ده که نه؟
د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیه او ایران مشرانو له خبرې پای ته نوي رسولې، د روسیه او سوریې جنګي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې او ویل کېږي چې دا د سوریې د رژیم د پراخې حملې پیل دی. عموما لوی حملې له بمباریو پیل شي.
بله، د سوریې او روسیې د حملو په وړاندې متحده ایالاتو عکس العمل ښودلی.
په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختي کېدای شي تمام شي. هغه ویل روسیه باید پر خپل دریس په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیه په پوله کې د 3 میلیونه نفوس لري او دا ولایت د دو اسلامي سختدریزو ډلو په کنټرول کې دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې خلاف مظاهره کړې ده او د غراز متحده ایالاتو پر ادلب باندې د حملې پر وړاندې خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. له وصل وصال نه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هره ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم اخیستونکي تر وژل کېدو او د پنځو نورو خبریالانو په ټپي کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت د ارزونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 40,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي تر څو د سیمې خلک د محرم میاشتې د مراسمو تر څنګ د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د نږدې 21 میلیونه افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي د ولس لخوا په شو مرستو یې د نجونو د یوې لیسې په ګډون 5 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر نورو ښوونځیو ودانۍ ورغولې. بلخوا د پکتیا ولایت د زرمت په ناامنه ولسوالۍ کې اوس هم د نجونو لس بابا ښوونځي د زده کوونکو کو پر مخ تړلی پاتې. په دې اړه له پکتیا زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړیز بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي. تر څنګ یې د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري چې ښایي ولس به دا درک کړي وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچي زادي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 1 میلیون افغانیو په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 1,000,000 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو یې د ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
قابل گئی په ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د آریو خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ پرځښت باندې یو د نجونو لپاره لیست ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله او همدارنګه څلور بب ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي د پوهنې ریاست کارکوونکی او د سیم رسو در ټولول کمیسیون غړي خغلی فضلالدین یې په اړه آزادی رادیو ته وویل.
خارجي حکومتو کومکونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنس ته سو دوی ورسره کچیر موږ داسې پاتې شو په دوی کومکو ته وګورو موږ هیڅ کار مخته لار نه شو نو قانون سره جوړ شو په ولسوالو کې هم مرکز کې تقریبا 6 میلیون ته افغاني دوی کومه مرسته کړې ده.
د ولسی مرستو ترڅنګ د پوهنې وزارت سکل په پکتیا کې د څلوېښت بابا ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابا ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتې نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به یې تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د څلوېښت بابا ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوي دي او د څلور بابا ښوونځیو چارې پیل شوي دي او نوره په ارزیابي کې دي. او ځینې
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامنه ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابا د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه یې د پکتیا د پوهنې رئیس وویل.
لس بابا د خزینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل ده چې دلته خزینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاځي زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133 زره زده کوونکو ته چې 73 زره نجونې دي د 15 زره ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان هم خبرېږي. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو څو ورځو راهیسې ورښتونو د دې ولایت ګڼ شمېر سړکونه ویجاړ کړي دي او خلکو ته د ترافیک په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه نور د روهلا انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو نږدې دوه اونیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې توپانی باران شوي چې دوی ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ واړه او غټ سړکونه هم ویجاړ کړي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل بارانونو او سیلابونو یې د نورګرام په داخل کې لیوي درې بلې ته تللی سرکونه ویجاړ کړي او همدارازه د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنز غزیدلې لوی لار هم تخریب کړي چې بیا رغونې زیاته اړینه ده.
سیلاب راغلی دا ټول ځای خراب دي. ګرنګون دي موټر چپاشي دي ډېر ځای دي. دواب نه تر نورګرام پورې لار ډېر خراب ده او خلک ډېر سین سره مخامخ دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې بارانونو او سیلابونو د نورستان ډېرې سرکونه کندو کپر کړي چې دوی د ترمیم هڅې پیل کړي دي.
د نورستان په مختلفو ساحو کې بارانونو سرک ډېر زیات خراب کړي. دوم چې خلک ډېر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. متاسفانه په وایدیامي وزارت ټول امکانات مرکزی دي. مونږ ورته خبر ورکړی دی چې عاجل په دې برخه کې راسره همکاري وکړي. د نورګرام ولسوالۍ نه مخکې د شنګل په خوړ باندې هم سیلاب راغلی و چې هغې لار هم قطع کړې دي. په هغې باندې عاجل کار شروع کړو چې مجموعا تقریبا 200 کیلومتر سړک کېږي چې په مختلفو ساحو کې خراب شوی دی. د هغوی دپاره د ترمیماتو امکانات ترلاسه.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی هغه ولایت دی چې پکې للک باران هم سیلابونه جوړیږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ په یاد ولایت کې د سرکونو په څیر نورو ټولګټو پروژو او ودانیو ته هم زیانونه اړوي چې بیا رغولې د ولایتي ادارې له وسه وتلې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو او په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو تر هغه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. دا کندهار په شړې ولسوالۍ کې د 404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار د ولایت ویان عزیز احمد عزیز ازادي رادیو ته ویل چې په خنن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار د ژړې ولسوالۍ په حوزې مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند یو بس ښکیل دی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ وجه ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په روان وضعیت د سولې پر پروسی او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د ژغورنې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د کاسوو د جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رات کړه. ټاکل شوی و چې ووچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې بهرني سیاست د مسولی فدریکا موګیرنی په قربتوب په خپلو کې ویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مزکی د تبادلې په اړه خبري وکړي. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 4 کسان چې غوښتلي 10 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په ورستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشې موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، تیرونې لس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشې موادو د نه پیښو په تړاو نیول شوی ول، د نورو څیړن لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولی مشروبات، 390 د نشې ګولې او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موهید وای د دې مرکز محکمو په علنی غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې یو کیلو او یو سلو اته اویا ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې نه اتیا ګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یوه کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی.
معتادین مواد مخدر
د معتادین شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه.
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ اسکول خو دفتنې ترکو اس مشکل ودته پیدا نشو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترکلې خو یو 50 ورې بیا نیولې د بیا سګریټ شروع کړي.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به وورو.
دا وکاله په دغه کاله ما چې دا وعده کړو ما پورته شي نور ور د پلار می او پاس وخت خشران وړو نور هم د خدای به شراک.
او د خبرولې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښت نشم پورته کولای، لوخي خو منزلای شم، خوخته ته خو باور کولای شم، کارګر ته خو بر اورلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې ترتیب مخ کې هلت کوکنار کړل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دوی د افغانستان په درو دېش ولایتونو کې د 245 ټن زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسی جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد درو دېر شو ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلي رستمی زیاته کړه چې د پلان له مخې به په راتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
خغل رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشه یي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیل کښتونو د پروګرامونو عملی کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکو ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه،
نو امنی تر ټولو عمده او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته نا امنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپل نشه یي مواد هم د نا امنی لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلېږي چې په نا امنی کې لاس لري. نو ویلی شو چې نا امنی او نشه یي مواد یو له بل سره تړلې دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمينه برابر کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې لسو ټنو تولید شوي زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې موتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یواله هغه ولسوالیو څخه د چي تاریخ پکې کرل کیږي او سیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشي مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو سیدونکو عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بیوزلی، بیکاری او د نشي موادو د خرڅونکو او قاچاقکونکو په نیولو کې د دولت بیغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي، او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوي نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپل لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په ورستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسي کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولې او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 2000 بیا تر 10000 پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤل په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1340 شمسي کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزی دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې کده کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک و چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړو.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995300 0992255 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1216 منځنۍ سپوخ خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېرې ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نسي پریښولی، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې قطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ لري هر چېرته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسان ته ډیر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډیر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کیږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان نه. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزه سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی. خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سری، زړه ټکان به یې زیات دي، اشتیا به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښې نښانې دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاتې دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سګریټو بدیل وي او زیان یې تر سګریټو کم وي؟
اوس بدلون راغلی دی په بازار کې سته، لیکن باید فرق وکړو د بدلونو. یو رقم بدلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړلی لکه برقي سګریټونه، لکه هغه کوچنی سګریټونه، لکه هغه د پاڼې سګریټونه، دا ټول هغه بدلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتهایي سګریټ ته نه راځي.
آیا سګریټ هم د نورو نشئی موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله. یمو وجودم مخکله سګریټ هر څه نه نیکوتین لري،
دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د دا نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي، ښاری کې چې خوب د ته راغلی ده، لکه سترګې سره کیږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې، بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لږ شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر ایستلو دوره وایو.
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی پزې توبکو، دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي، او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار جنجال سره ډېر مخامخ، په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنګنیستي و بیکاري و، دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي، او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعضی رواني ناروغۍ دي لکه استراب، خفګان چې دوامداره وي، نو دا خلک به دوامداره د دې کمولو لپاره سګریټ څکوي.
سګریټ پرېښودل څومره وخت غواړي؟
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک کړو، اس مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترک کړي خو یو 50 وارې بیا ونیولې ده، بیا سګریټ شروع کړي. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختګي، دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري، او بالاخره د سګریټ ترک کولو یا نه ترک کولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د سګریټو د پرېښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وسته خاطرې واردی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس به خې د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سګریټ لانس کول، خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی. دا چې د چاپ نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اول نه یک په چونې کې ما کور، ما بس تا ټیم د فوټبال دلو دی، ما سګریټ لانس کول، بالای د باندې بال د لاس په اخته کړل. ما دې د وکال په داوس کې نشه پرې شو د دا ځای وته دی، بابا مې وفات شو، برته مې دغه دغه مشرو چر سمي اول شرو کله بیا تاریخ سو، بیا تاریخ سو کریستال په غش پوت، د کریستال سو بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دا تکاله ما چې دا وعده کړی ما کوته شی نور ور د پلار می او پاس وا کشر کشران وډونو رام دا په تای به شراک ګذړان یا بل سرای تر واړو دا پلان شم زرا غل هم دا اكيد نه چې بیا به نشانه کوم. د باندې من شامې پرې شو چې هغه پر دکانه خلک شنه سپه شاخ لایک را تکتل سلام به مروا چې نبی د کولم نیم ساته د دکان خرګو مشران شپم جوړو د مزم په نشه بر تخت اس ما غوته به سلام مروا چې د ما چې خو به مالیک مخ به واره بیا په داوس کې زه دغه ستړي کړم زتلم توت می راوړل دانه گیمې کول ځان په ساتي ما درنه نغلانه د کړې بیا زه روزانه کوم نشه کوم خپل د ورور سره روزانه دتنو پر کشنیان لا بیا د بیم افشاد په عزت نه بود کشران لا وام لاس را واچ ویرم لا چې نشان نه کوم مرشل پنځویز بانان په وکور وزونه نو زه ما زمون می بلد کرکټ بی دشان وا خو دالیه ته لار دا غول سات را سره چی چې نشه کوم ګرد بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 شل 15 سلويخت 0900 822
1555 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزله پور ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. سرنګ چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادا ته به لاسونه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نزدیک شوی دی. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا سخت دې خفه کړم، د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخت کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا مه وارخطا کېږه، بیرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه زه دا موټر ګوښو دروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا موف را کړی دی.
څوک یې؟
مور زه یې بسراج.
زویا نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم، لا غی خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زم کور څه کوي؟
نه پوهیږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشي؟
خیر سي، ته هم ستړی مشي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته، میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
کزم را سر سره وکم منی
څنګه مرسته حاجی صاحب
دلته نږدې او دوه طاقه کور لرم هغه به درکم پکې واړوي
نو موږ خو کرایا نه لرو حاجی صاحب
کرایا نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي
کور دې ودان حاجی صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجی صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته نه هم نامزد کو
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وبینئ. azadiradio.com